دویم جادوگر وویل راز چرکور نه هم دا اوس واخلو تر کوره خو لارشته جانور چې هغه د چا خبره ګیره پر ژرنده کې نو سپینه کړي او په ژرند کې ډیری سړې تودې لیدلې وي سمدستي د تیښتې اراده وکړه دوه پښې یې خپلې وې دوه یې پردۍ کړې د سترګو په رپ کې له جادوګر وتښتېد کور ته ولاړ په کور کې یې چرک حلال کړ او د هغه په ګیډه کې یې په رښتیا یو غمی ولید غمی یې راوویست د زیړیو په ګوتۍ کې یې کیښود او د امتحان لپاره یې وویل ای غمیه که په رښتیا کمال درکې وي همدا اوس مې اتلس کلن زلمی کړه بوډا جانور لا خپله خبره نه وه تمامه کړې چې وینه یې په رګونو کې په ټوپو نشوه په اعصابو کې یې قوت راغی په پښو او لاسونو کې یې نوی زور ولید پوستکی یې تاند شو په نظر کې یې رڼایي پیدا شوه سپین ویښته یې تور واوښتل کړشو په خوله یې له غاښونو ډکه شوه او د ګیرې زیږه ویښته یې پاسته احساس کړل لنډه دا چې جانور یو کلی اتلس کلن زلمی شو جانور له خپلې ګوتۍ سره ځنګل ته ولاړ او هورې وویل یوه لویه ښکلې ماڼۍ او د پاچا له لور سره واده غواړم ځان یې سمدستي په یوه لویه ښکلې ماڼۍ کې ولید چې د لویو سالونونو چتونه یې په نقش او نګار شوو ستنو تکیه وو او د سپینو زرو وسایلو یو ښکلا یو په دوه کړې وه جانور لاندې وکتل ګوري د سرو زرو په خښتو روان دی دیوالونو ته یې وکتل ښکلیو انځورونو یې سترګې ونازولې نوکران یې هر لوري ته د مېږیو په شان کتار کتار ولیدل او په انګړ کې بې حسابه آسونه او بګیو ته حیرت واخیست د سیمې پاچا چې د جانور د ماڼۍ لیدو ته راغی حیرانۍ په مخه کړ او لور یې د ماڼۍ د څښتن لایقه ولیده جانور د پاچا زوم شو شهزادګۍ له واده څو کاله پس وفات شوه او یوازې د پریستینا په نوم یوه لور ورنه پاتې شوه جادوګر په دې څو کلنه موده کې وزګاران نه و ناست دوی د جانور د غمې پټولو ته لارې چارې لټولې جادوګرو یوه ډېره ښکلې نانځکه جوړه کړه چې له کوکېدو وروسته به نڅېدله دوی د سوداګرو جامې واغوستې او په څه چل یې د جانور ماڼۍ ته ځان ورساوه د جانور لور چې نانځکه ولیده د هغې د بیې تپوس یې وکړ دوی ورته وویل چې دا د خرڅېدو نه ده البته دوی غواړي چې د پریتینا د پلار غوندې یوه ګوتۍ جوړه کړي نو که هغه ورښکاره کړي چې نقشه یې واخلي په بدل کې به یې نانځکه وړیا ورکړي پریتینا چې د کم عمر نجلۍ وه او ټګي یې نه پیژندله ډېره خوشحاله شوه او دوی ته یې وعده ورکړه چې سهار به ګوتۍ ورښکاره کړي ماښام چې جانور کور ته راغی لور یې لاسونه ورښکل کړل او په خوشامندو خوشامندو یې ګوتۍ تر سهاره پورې امانت ورنه واخیسته په سبا سهار چې د ښکلې نانځکې څښتنان راغلل او له پریتینا څخه یې د لیدو په پلمه ګوتۍ واخیسته هغې ته یې نانځکه ورکړه چې ورباندې بوخته شي او دوی ځان وباسي همداسې یې وکړل نجلۍ چې په نانځکې بوخته شوه دوی غلي ووتل پریتینا چې شیبه نیمه پس له نانځکې سترګې راهسکې کړې د نانځکې راوړونکي یې ونه لیدل ځمکه چاودېدلې وه او ذلیل جادوګر پکې ننوتی و جادوګر ځنګله ته لاړل او له ګوتۍ څخه یې لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جانور څخه دې ځواني بیرته واخلي په دغه شیبه کې جانور د پاچا تر څنګ ناست و چې ناڅاپه بوډا شو ویښته یې د واورې غوندې سپین شول په تندي یې ګونځې پیدا شوې وریځې یې ببرې شوې لیمې یې ولوېدې مخ یې ګونځې وکړې خوله یې کړ شوپه شوه ملا یې کړوپه شوه او د پاچایانو غوندې وریښمینې جامې د ملنګانو په څیرې ویرې لباس بدل شو پاچا چې جانور په دې حال کې ولید کرکه یې ورنه وشوه د هغه د ایستلو امر یې وکړ جانور په ژړاندو لیمو لور ته ورغی او ګوتۍ یې ورځنې وغوښته چې چارې بیرته ورباندې سمې کړي خو کله چې پوه شو چې ګوتۍ ټاګانو وړې ده نو کوټ یې واغوست کڅوړه یې غاړې ته واچوله د سفر موزی په پخو کړي او امسا په لاس له کوره راووت لور یې په خدای وسپارله ډېر مزلونه یې وکړل د ځمکې مخ یې په خپله ورکه پسې لاټ په لاټ کړ آخر ژورې سوډې ته ورسېد دلته موږکان اوسېدل پاچاهي یې وه موږکانو د پیشوګانو د زیرې او جاسوس ګمان ورباندې وکړ خپل پاچا ته یې بوت پاچا ورنه پوښتنې وکړې چې څوک دی د کوم ځای دی او ولې دلته راغلی دی جانور د موږکانو پاچا ته اول یوه ټوټه پوڅه د سوغات په توګه ورکړه او بیا یې خپله ټوله کیسه ورته تیره کړه او په آخر کې یې وویل چې څو پورې هغه دوه جادوګر نوي موندلې او سزا یې نوي ورکړې قرار به کینلی. د موږکانو پاچا جانور ته د مرستې ډاډ ورکړ او د خورا تجربه کارو موږکانو شورا یې راوبلله چې په دې موضوع باندې غور وکړي. د شورا دې غونډې ته موږک پایکیر او موږک سکیب چک چې په یوه خورا عالی هوټل کې د عمر په وروستیو شپږو کلونو کې وظیفه ترسره کړې وه هم راغلي وو. دغو دوو موږکانو جانور ته وویل، انډیواله غم مه کوه، یو وخت د هورن په میخانه کې چې د دنیا ډیر عالی رتبه مقامات ورته راځي زموږ شپه وه. په هغه شپه کې ستاسې د وطن دوه کسان هم راغلي وو او چې ښه نشه شول نو کیسه یې شروع کړه چې څنګه یې له یوه بې وزلي بوډا قیمتي غمی راتښتولی. موږ دوی دواړه پیژنو او پیدا کولی شو. جانور ورته وویل، ښاغلی موږک پیګیر او ښاغلی موږک سکیب چک، که مو دغه کسان وموندل او په څه چل مو زما ګوته یې ورنه واخیسته، قول مې دی چې ښه ډېره پوڅه او د لاندې غوښه به درکوم چې له خپل پاچا سره یې وخورئ او مزې ورباندې وکړئ. موږک پیګیر او موږک سکیب چک چې د پوڅې او لاندې خبره واورېده، خولې یې اوبه اوبه شوې او سمدستي خپل پاچا ته ورغلل چې له ملوکانه حضور څخه د درغلو جادوګرو د موندلو لپاره د سفر اجازه واخلي. پاچا اجازه ورکړه او تجربه کاره موږکان له جانور سره یو ځای په درغلو جادوګرو پسې روان شول. دوی له اوږده مزلونو وروسته د یوه سیند غاړې ته ورسېدل او هورې موږکانو جانور ته وویل چې، انډیواله، د درغلو جادوګرو کور دلته نږدې دی، موږ یې کور ته ننوځو او ته دلته د ونو لاندې غلی کینه. موږکان پوهېدل چې جادوګر هغه ګوتۍ له ګوتې نه باسي، نو چې څنګه کور ته ورننوتل د هغوی د خوب تر وخته پورې منتظر پاتې شول. کله چې جادوګر درانه خوب یووړ، موږک پیګیر ورو ورو کټ ته وروخوت او د دایو جادوګر په همغه ګوتې غاښ ولګاو چې ګوتې پکې وه. د جادوګر چې ګوتې سوای کړی وو او ګرېدلې وه، ګوتې له لاسه وویسته، په میز باندې کې خوده ګوتې وګروله او سمدستي خوب یووړ. موږک سکیب چک ګوتې په خوله کې ونیوله او بیا دواړه موږکان د جادوګرو له کوره راووتل. دوی د سیند غاړې ونو ته چې جانور پکې پټ وو ځانونه ورسول. جانور چې په ګوتې سترګې ولګېدې، له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. د هغه لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جادوګرو دې خره جوړ شي. په دا یوه خره جانور سپور شو او په دا بل خره باندې د لاندې غوښه او پوڅه بار کړل چې په ژوره سوړه کې یې د موږکانو د پاچا په وړاندې پیګیر او سکیب چک ته ورکړي. جانور د ژورې سوړې په دربار کې د لاندې او پوڅې د بار له کوزولو وروسته له پاچا د تجربه کارو موږکانو د شورا له غړیو او په تیره بیا له پیګیر او سکیب چک څخه ډیره مننه وکړه او دعا یې وکړه چې خدای دې دوی د هیڅ پیشو په منګولو کې او د هیڅ بنیادم په تلاکه کې نه ایساروي. جانور خپل وطن ته په داسې حال کې راستون شو چې تر پخوا ښکلی شوی او زلمی شوی. لور یې پریتینا او خسر یې پاچا ډیر ورته خوشحاله شول. د په دواړو خرو تر هغو پورې خپل بارونه یوړل چې څو ژوندي وو او ګوتې یې هیڅ وخت له ګوتې ونه ایستله. جهنور خسری پاچا او لوری پریتینا پاتی طول عمر خوشحاله و اوسیدل.
د افغانستان ملی تلویزیون په آرشیف کې شاوخوا 14500 ساعته ثبت شوي مواد شته چې تر راتلونکي یو کال پورې به له زاړه انالوګ سیستم څخه ډیجیټل سیستم ته واړول شي. په همدې اړه مې د ملي تلویزیون د نشراتو له رئیس ښاغلي عبدالغني مدقق سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف هغه کوم مواد چې مخکې په انالوګ سیستم کې وو، موږ پروسه د خپل د وسایلو د خریداري تقریبا اوات میاسي مخ کې پایل کړي و ترغه پروسه ختم سوله. اوس د ډیجیټلایز لپاره موږ یو غټ حال جوړ کړی دی په دې کې لاس کمپیوټر او لاس له خپل ډیجیټل بوش او د ډیجیټل بطاقم مو د دې لپاره اکوموات موږ لرو. دې لپاره وسایل آماده کړي دي. موږ لاس تن همکاران به په دې برخه کې ان شاء الله کار شروع کړی یم.
مرخصه په مجموع کې د کوم زاړه مواد چې وو هغه په زاړه سیستم کې په آرشیف کې دا په مجموع کې څو ساعته مواد دي؟
زموږ د تلویزیون په آرشیف کې تقریبا ټول مواد 4500 ساعته مواد دي. په دې کې خبری برخه، سریالونه، فلمونه، ادبی پروګرامونه، دغه راز سندرې، د موسیقي برخه ډیره قوي برخه، د موسیقي برخه ده. تر اوسه پورې 3650 ساعته مواد موږ په دی وی سی پرو کې ساده ډیجیټل کستو ته تبدیل شوی دی. یعنی راسان سرور ته نه تللی او کمپیوټر ته نه تللی، آماده شوی دی. ساده پروسه د اوس موږ نوې شروع کړې ده په دې تبدیلیږي. سبه دې کستو کې یو د بوش سیستم ده چې هغه په نړۍ کې بخي وسله منځ تللی ده. وسایل لرو، پرزې د وسایلو لکثر زړې شوی لکه ایډونه او داسې نور پرزاجات یې زده لپاره په امریکا کې په یو کمپنۍ سره قرارداد وکړ. پرزاجات یې په دغه لس ورځو کې را رسیږي. کوم وسایل سه کار نه کوي، نور وسایل کار کوي. سه په دې کې هغه ویډیو یو انچ کستونه دی، دو انچ کستونه دی په وی سی آر کې. نو باقی د قابل د ترانسفر لپاره سه زموږ پروسه تقریبا دو درې مرحله لري. یو به دا انالوګ مواد راځي د ډیجیټل کستو باندې اوړي، له ډیجیټل کستونه به راځي بیرته د دی وی سی پرونه بیرته په کمپیوټر کې به ثبت کیږي. کمپیوټرونه هارد ډیسکونه لري، بیا بل نور هارد ډیسکونه په سرور کې دي. دا مواد باید سرور ته لاړ شي. په مجموع کې 4500 ساعته ټول مواد دي. 10295 ساعته مواد تبدیل دلته د کستو وزارت لري او 3650 به اوس عملا کار شروع کیږي.
دغه یو کسټه چې په پخوانی سیستم کې ده، تاسو چې ډیجیټل تر اړوي، دا څو ساعته کار غواړي؟
معمولا په دې کې یو خو هغه د بطاقم کستونه دي. د لپاره موږ یو سفر درلوده، زه او رئیس به عمومي رای تلویزیون سره نور همکارانو برلین ته تللي وو. هلته بعضې ډېر نوي شیان ولیدل. مثلا دلته زموږ همکاران دي په یو کست باندې داسې وخت سوی داسې دوه ورځې تنها د دې کستو په فارورډ او ریوایند کولو باندې تیریدل. بیا دې لپاره هغه بعضې مخصوص مواد الکول او بعضې نور مواد دي چې دې ته باید ذره ذره ما دقیق باندې مخصوصو پښتو سره په کار کوي. زموږ تخنیکي همکاران یو کست یوه ورځ دوه ورځې په بر کې نیسي. اکوم مواد سه کستونه سره یو بل سره سریک سوي دي، خو ټول کستونه یو ورځ فارورډ او ریوایند کول ضرورت لري. هر ځلې دوه ورځې درې ځلې سترغو هغه کستونه ځان نورمال کی د کاپی کولو لپاره. اکثر کستونه نیمه ورځ وخت غواړي، اکثر کستونه په دوه ساعتو کې مثال پاکېدو ته ضرورت لري. اکثر یو کست دوه ورځې وخت لري، ضرورت لري چې دا کست باید پاک شي. دې لپاره موږ په دغه سفر کې ولید یو څه نوې هم ولیدل. یو لابراتوار اوسې په هغه لابراتوار کې هغه وسایل هم پاینده کې په نظر کې لري چې موږ یې واخلو. په دې کې اکثر کستونه مواد رنګونه لږ تغییر کوي، رنګ بیرته نورمال حالت راولي. نایس یا پرش یا د کستو سیلری په کې اکثر مواد باید هغه بیرته قانی حالت راسي. اکثر کستونه طبعا څلوېخ کلو مخکې مواد دي، په دې کې تغییرات کراغلي بیرته قانی حالت راځي. بل یو قسم مخصوص مواد سالته موږ وغږیدلو، مثال بوش کستونه دي، موږ ډیر غټ غټ کستونه دي. دې لپاره یو قسم مخصوص مایکروویف یا داشونه دي. په داشو کې د څلوېخ ساتلو لپاره په شپیتو درجو کې د کستونه کې خودل کیږي. په شپیتو درجو کې کست کې خود څلوېخ ساعته بل تمغه حرارت اخلي، وروسته له حرارت سره اخلي دغه کوم ګرد خاوره سریکېدل د شان سي دي، د ټول نورمال حالت ته راځي. بیرته به په کست بوش کې ولېږي، زه نورمال حالت ځان برابرین.
په تیرو کلونو کې د سیګونګو سایو په مطبوعاتو کې د خلکو ترمنځ آرشیف ته ځان اوخته دا او یو برخه ځای سوي دا تاسو په دې ارتباط هم یو څه راته وایسته. او بل دا چې په اوسنی وخت کې یو شی چې ډېر مهم ده، خوندیتوب ده، موادو ده.
آرشیف خو فضل د خدای ده یو پیام سي ټولو اوریدونکو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکوم چې د افغانستان د ملي تلویزیون آرشیف فضل د خدای د پکولی توګه مسونه ده. د آرشیف کوم مواد نه دي خراب شوی. یو خوالی دا اوس په افغانستان کې دغه هوا ډېر رطوبت نه لري، نو په دغه ایسه کې د افغانستان آرشیف اگر چې په کلونو کې چې دلته برېښنا نه وه، داخلي جنګونه وو یا نور مشکلاتو، دلته یو تهویه د خپل د برق یو سمه نورمال هوا سي باید وای، دلته هغه ایرکنډیشنونه سي باید هغه هوا په 1800 تر 2000 درجو پورې آرشیف لپاره ضرورت ده، دا ساتل سوی وای دا ونه وه. لیکن بیا هم له نیکه مرغه سي مواد ډېر ښه ساتل سوي دي، مواد نه دي خراب سوي. په اکثره کستو کې کلاس فیصد 40% څه تغیرات راغلي، د دې بیرته د جوړولو لپاره هم کوم مشکل نشته. اوس وسایل ستاسو ټول پخواني حالت ته راولي.
د خوندیتوب لپاره تاسو څه پلانونه لرئ؟ څه به کوئ
خوندیتوب لپاره؟ اوسنۍ نوې ټکنالوژي کې دغه موادو پروسه فقط تشریح کوم چې موږ له انالوګ نه ډیجیټل د کستو لپاره تبدیلېدل پروسه پیل کړم ده. لږ نه ځي دغه مواد کمپیوټرو ته، چې په کمپیوټر کې باید هغه ټوله پروسه تای سي. لږ کمپیوټرونه بیر تزيد سرورو ته، چې سرورو کې باید ټول مواد ساتل سي په مخصوص هارد ډیسکو کې ساتل کیږي. د دې لپاره خپل سرور یو شخص موږ ته انکړی دا غي اجازه دي، سرور او طاق ته د تګ اجازه لري. زه خپل ماته اجازه نه لرم، له هر نگانه دي امنیتی نگانه دي غیر لغنه خپل سرورونه کودونه لري. زه محرم کودونه صرف له یو شخص سره ای، او بل په افغانستان کې سیستم د کاپی رایټ باید د خطر سره قانون پاسوي دا او کاپی رایټ سیستم مل دنه څوک استفاده نه کوي. خو بیا مې د لپاره موږ مستون اما کودونه دي سل سرور نه زموږ په داخلي استفاده لپاره کار اخیستای سو. مثال زموږ یو پروډوسر دا راځي خپل سکرپټ د خبرونه جوړ کړی دا، رنداونه جوړ کړی دا، د جی په استودیو کې مواد ضرورت لري، راځي آرشیف ته مراجعه کوي زموږ دغه مواد ضرورت دي. سرور شیر دا خپل ارتباط لري له استودیو سره. د استودیوګانو کمپیوټرونه مخصوص له ترنشر پروسیزي ټول مخصوص کودونه لري، د مواد استلکیږي نه، فقط په همدغه یو خپل دوران کوي سي، لیکن مواد څوک تراخستای نه سي.
مراقب صاحب، په مجموع کې د دې آرشیف د مواد او کاپیګانې هم باید وساتل سي، په دې سکه نظر څه ده؟
دغه پروسه هم شروع کړې ده، ان شاء الله د دې ډیجیټل کېدو لپاره موږ یو تخمین کړی ده سي. په یو کال کې ټول مواد باید ډیجیټل سي، ډیجیټل سی شامل د سرور هم سی. اگر چې په افغانستان کې تر اوسه د ذهنیت نه ده برابر سی چې د افغانستان ټول مواد موږ یو بل ملک ته وړو، لیکن معمول د ټوله نړۍ کې سی، په سویس کې یو معتبر آرشیف ده سی د ټوله نړۍ مواد، هلته یو کاپی ساتل کیږي. تنه د ساتنې لپاره یو مخصوص هغه هوا هم لري، ساتنه به اخلي، شاید کوم معقول زیات به اخلي د هر هیواد نه. زموږ نظر دا ده چې په وروسته له ډیجیټل سیستم واوخته دا به په یو غټ بکاپ سیستم کې د ټول مواد به په یو سرور کې اخلو، بیا به دا پیشنهاد کیږي لوړ مقامات د جمهور ریاست خپل رئیس جمهور امر دلته ضرورت ده، او له یو هیواد سره سیدا په امریکا کې، په جرمنی کې یا په سویس کې سی کومبل آرشیف کې د آرشیف اصول د دې ستنه مواد به ټول زی حل ته زموږ وړاندیز دا ده تر هغه د تبای وای دی ذهنیت هم پیدا سي سی مواد صرف حل ته ساتل کیږي، د مواد نه څوک استفاده کوي سي، او د مواد فقط ساتنه لپاره یو نظر لرو سي یو کاپی په خپل تلویزیون کې، یو کاپی د افغانستان په یو بل مسون جای کې سی، ورسته به پیغام را کې تصمیم ول کی خپل دولت تصمیم نيسي، باید یو کاپی حل ته ساتل سي. یو هم کوم بهرني هوا ته موږ ساتنه لپاره کولی ګو دا به ډیر کاری.
نور پروګرامونه مصدی د آرشیف د لا خطوب د پاره او لا خوندیتوب لپاره
یو ضروری موضوع ده، میتا دیتا ده، چې یو خو مواد ډیجیټل تاوړي، په دې کې د آرشیف ټول مواد لپاره یو هویت هم لیږي. مثال موږ د یو سندرغاړي یو سندره په میتا دیتا کې خواله اداده سي د سندرغاړي نوم لیکل کیږي، د سندرغاړي د سندره شعر دي چا ده، کمپوزي شا جوړ کړی ده، په دغه سندره کې کوم نوازندگانو کار کړی ده، په کوم کال کې سبسوي ده دا سندره، هغه کلی ټول معلومات سي ضرورت ده، په دې کې په ام زمان موږ د دواړه پروسی یو ځای مختبي د هر مواد لپاره میتا دیتا جوړیږي. یعنی مکمل ټول هغه هویت دی یو سندره یا د یو تاریخي موضوع یا د یو فلم یا د ټولو د هویت په دې کې ولېږي. اې د خوالی داده چې یو خو مکمل د آرشیف لپاره په هماغه ډسمارک کورتوای په جرمنی کې ډسمارک کې موږ شاملي ګ افغانستان تر اوسه د افغانستان نوم هلته نه وو چې موږ نوي پکې شامل سولو، په ټوله نړۍ کې دا معمول ده او زموږ ټول هویت باید په آرشیف کې. بل خوالی داده چې که څوک غواړي چې تحقیق وکړي د آرشیف په باره کې د افغانستان هماغه ډسمارک ته شاملېږي، هغه سایت به پیدا کوي، کېدای شي وروسته موږ به خپلو د ملي راډیو تلویزیون سایت ټول لارې نه د اعلان کو یو څوک چیرنه کوي چیرن لپاره کوم مواد ضرورت ده میتادې تا کې سم ضرورت سي کیږي ټول معلومات راځي د معلومات لمخنه بیا کدی دوی ضرورت کیږي سم مواد ته ضرورت لري مثال دوی څلور پنځه دقیقې مواد هم ضرورت لري په کودو کې موږ الته په میتادې تا کې صرف د شل ثانیو یا در ثانیو لپاره مواد اچو چې هغه سره یو ګوري دغه مواد دي او دې باره کې معلومات پیدا کی لیغنه اخستای نه سیزانته تو غواړی زغه مواد واخلی نو موږ سره به رسمي مراجعه کی دلته لای حل رور ته دې مقابل کې موږ دا پلورو دا مواد
ډیر مننه متخصص صاحب کوم ده
مهرباني ډیر مننه تاسو
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
په کوټه کې ویښ لیکوال ادبي ټولنه چې معمولا غړې تنقیدي غونډې کوي دا ځلې په خپله میاشتنۍ غونډه کې مشاعره کړې ده په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیلم دې مشاعرې ته ورغلی نور حال
ویش لیکوال ادبی ټولنې د ژوب شار په منځ کې په خپلو ادبی حالو ځلو د پښتو ژبې او ادب ډیوه بل ساتلې ده او هر میاشتې غړي د یوې درې منزله ودانۍ پر سر د کرایې په یوه کوچنۍ کوټه کې د خپلې ادبي تندې د ماتېدو لپاره سره راټولېږي دې ټولنې تېره میاشت د ژوب په سږنۍ واورین فضا کې خپله میاشتنۍ ادبي غونډه یوې مشاعرې ته ځانګړې کړې وه چې اکثر پکې د دې ټولنې ځوانو شاعرانو ګډون کړی و په دې مشاعره کې لومړی ځوان شاعر تنها وزیر په خپل شعر کې د خپل ولس د بیکورې فریاد راوړی وو
هی وطن سمره په هرمان کې شیرانه پاتې شوې زه یوړم سیلاب ته په توپان کې رانه پاتې شوې زړه مې په نارو وو بیلیدم چې د لغېژې نه ګلب ډېر افسوس چې په خزان کې رانه پاتې شوې خیال مې وو چې ټول عمر به تا سره وفا کوم زه شوم مرور ته په خفګان کې رانه پاتې شوې ما وشان مهار کړل د دامان په لوري کډه شوم ته د زړه کراره خراسان کې رانه پاتې شوې ستا د لور نسیم چې په ما ولګې ظاهر مې کړي زما د ژوند سکونه کوم کاروان کې رانه پاتې شوې ما تنها وزیر خو ژوند او مرګ لیکو دا ستا په نوم زه شخ شوم په ځمکه ته اسمان کې رانه پاتې
شوې تاند شاعر نسیم خان چې لومړی ځل یې د دې ټولنې په مشاعره کې ګډون کړی و شاروانه غزل واوروله چې څو بیتونه به یې دلته سره واورو
زه ملنګ په پرې ګریوان هسې غلط شوم لیوانای وم په جانان هسې غلط شو تش لیژې هر یو انسان له خپله کوره دنیاګۍ ستا په سامان هسې غلط شو نور دې ټول عمر بدواره تکولې ستا په یو ځلې قربان هسې غلط شو بادشاهي د دنیا نه وي تر ابده زه په تخت د سلیمان هسې غلط شو مرګی راغلی په ځوانۍ کې سومه خاورې زنسیم په زوړ او ځوان هسې غلط
د عربي اماراتو له مسافرۍ کور ته راستانه سوي شاعر فراز هریپال هم خپل غزل واوروله او د غزل په یوه بیت کې هم د پردیسۍ علت ویلی چې وایي په خپل ښار کې یې وفا مینه او سکون نه وي نو ضرور به ځنې کډه کیږي
تصویر ته مې شپه تېره کړه بیداره تر سهاره کاته مې د وفا پر هره لاره تر سهاره ماښام یې وعده وکړه چې سهار له به بیا درسم نه راغلی نه مې ولید له سهاره تر سهاره په نه خبره ولاړه پر زړګي غټ داغ را کړی قسم دی چې لتا به مرم پر هاره تر سهاره چې نه پکښې وفا وي او نه مینه نه سکون وي نو زه به کډه بار کړم د دې شاره تر سهاره په مینه کې فراز بې غمه هیڅ نه دي لیدلی توبه به زیاته کاږم د دې کاره تر سهاره
د ژوب په ادبي ځوانانو کې په لږ وخت کې ځلېدلی شریف شعرانه یې اکثر نثر لیکي خو کله کله یې د ګڼو شاعرانو په منځ کې شعر ویلو ته هم تخیل وتخنیږي او شعرونه ووایي په مشاعره کې هم خپل شعر واوراوه
د سخت شپو حالت بیان کړم بیا رهیسم ستا د دید به نور تاوان کړم بیا رهیسم ما هم په تاوان کې ګټه وکړه زیاته ځما چې وتا ته جوړ ارمان کړم بیا رهیسم د سهار او ماښام پرک به داسې څه وي چې په شنه سهار باران کړم بیا رهیسم د قاتل ارمان وغېږ ته نور ورلوېږم تا مې زړه وژلی تا ته به نالان کړم بیا رهیسم
د ژوب په ځوانانو کې هغه شاعر چې هڅه کوي د خپل شعر د لیلا غاړګۍ ته نوې مرغلرې پیدا کړي د شاعرانه طبې څښتن جار صافی دی په مشاعره کې په خپل ځانګړي انداز او ځانګړې لهجه خپل شعر واوراوه
کله یوه کله بل سر ته ولاړ سم پایرانۍ ګورمه چر تولار سم زما په وجود کې سوړ او گرم موسم کله سایه او کله المر تولار سم سید اخلاق ار پر چمی پیل ده زب په کوم مخ پیغمبر تولار سم زد بدمستو د سندرو سړی زب د کوم تصویر نظر تولار سم جار رازار پس زر بیا رازه زسه د کوم شکلی و در تولار سم
د ژوب پښو شاعرانو کې یو یاد شاعر شهیم کاکړ دی چې نسبتا په خپل همزول شاعرانو کې ښه غزل لیکي او د لاشې شاعرۍ لپاره هلې ځلې کوي د دغه غزل د بیان لپاره ساده خو د خیال پلای درنه ده په خپل یې واوري
نه شمشیر نه د مرګ ویر در سره اخلم تورې تپې سپین زمیر در سره اخلم تیکر غاړې وخت ستا په تبه پوسوم هر یو گام با پتی کر در سر اخلم لیون تو با دا چالاکو پا جهان کی تر چو پوری با زنجر در سر اخلم او تک سپینا بیا بز چیری تا چیری و در ایغا یو تصویر در سر اخلم
بهار ناصر در روپ پزوانانو که هغه لیکوال دی چه همش شعر لکه او همش خوژ نصر د طنز په برخه کې هم کار کوي او لنډ کیسې هم لیکي خو شعر یې خپل ځانګړی رنگ لري چې د ټولنې اوسنی دردونه یې پکې په ډیر شاعرانه انداز انځور کړی وي یو ورستۍ غزل به یې ځینې واورو
د کام پر حال می له حاضر زمانه و شرمیږم زه د یو فرد په حیث له درس جهان و شرمیږم په کوم ورځ چې ستا په نوم څوک د چا وینې توی کړي هغه ورځ ډیر ستاله شینکي آسمانه و شرمیږم ګوډل می وران نه کړي خو لاندې ترې سوه نه وینې خدایه زه هره ورځ له سیال طوفانه و شرمیږم شر د ادم د زوی نیمای هم ستا په برخه نه سو تا ته چې بد راسی په خوله شیطانه و شرمیږم دا چې ګلونه د امید می خزان و رژول اوس چې بهار وبولم ځان له ځانه و شرمیږم
دا مشاعره د پروفیسر اقبال قمر په مشرۍ کې وسوه چې که څه هم مورنۍ ژبه یې پښتو نه ده خو له اوږدې مودې راهیسې په ژوب کې ژوند کوي او د اردو تر څنګ کله کله په پښتو کې هم شعر وایي په مشاعره کې یې په سوچه ژوبۍ لهجه خپله غزل واوروله
هره شپه مو په ډګر ده هر سهار مې مازدیګر دی د زړه حال چا ته ورکم یو الله په ما خبر دی نه خو ستا په کې تاوان دی نه زما په کې تاوان زړه دې راکو زړه دې یوړ دا حساب خو سر په سر دی که قلم وي که کتاب وي پیمانه کښې ډک شراب یو ملګری ځان سره که داس بندم خلوی سفر دی زه د هر سړی په کار زه نو هر څه ته تیارم که مسکال دی راکول زمانوم اقبال قمر دی
په دې مشاعره کې ځینو نورو شاعرانو هم خپل شعرونه واورول خو د راډیوي مجلې په ځولۍ کې مو همدومره شات زایدل چې ځینې راواخیستل د مشاعرې په پای کې د غونډې ځانګړي میلمه د ژوب یوه پر شعر او ادب مین شخصیت عبدالهادي بشر دوست خپله لنډه وینا وکړه او د ویښ لیکوال ټولنې ادبي حالې ځلې او دا ډول مشاعرې یو مثبت فعالیت وګاڼه او د دوی کار یې د ژبې او ادب د ودې لپاره ګټور وارزاوه